افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویده ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پیل سو چې دوه اونیز پروګرامونه یې هم یو برخه جوړوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه مقامات چې د نوي ائتلاف په جوړولو کې لاس لري باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټی کې افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو کاروان برید کړی، لږ تر لږه څلوېښت تنه یې وژلې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شپږ میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیایي پروژې کار کوي، او د چین ولسمشر شی جین پینګ خبرداری ورکړی چې هیواد به یې په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه ونه زغمي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو کاروان برید کړی، لږ تر لږه څلوېښت تنه وژلې او لس نورې ټپیان کړي دي. په کندهار کې د 205م اتل قول اردو قمندانۍ د رسنیو مسؤل صادق عیسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 205م اتل قول اردو د دریمې پر یو قمندانۍ د یو کشفي راپور په اساس په کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ او په بیابانک په کلي کې په طالبانو په راټول شوي کسانو باندې توپچی او ځمکنی عملیات ترسره کړ.
شغله ایسا زیاتوي چې دغه وسلوالو په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه قرارګاه د برید نیت درلود. په دې برید کې د وسلوالو طالبانو تر شلو ډېر وسایط او لسګونه میله وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د داعش ډلې د جمعې په ورځ په درزاب ولسوالۍ کې د لسو طالبانو د لسو طالب وسلوالو سرونه پرې کړي دي. د درزاب ولسوالۍ سرپرست باز محمد داور رسنیو ته وویل چې د داعش ډلې پورې اړوندو کسانو د یوه قمندان په ګډون لس تنه طالبان د چهارشنبې په ورځ په اقبولاق سیمه کې برمته کړي وو. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي د دې پیښې په اړه بېخبري وښوده. طالبانو او داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شپږ میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیایي پروژې کار کوي. د دغې پروژې تړون نن د امیر روغتیا وزارت او یو شمېر کورنیو او بهرنیو تطبیق کوونکو شرکتونو ترمنځ لاسلیک سو. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې دا پروژه د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې پلي کیږي.
د 18 ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز صحی جدید ایجاد میشه که یک پیشرفت است. همونطور که 60% اعلام شده بود، امیدوار هستیم بیش از 80% دسترسی مردم به خدمات صحی بیشتر شد.
د دغه وزارت چارواکی وایي د پروژې لګښت د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. دا وتر د مهاله د افغانستان خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه زموږ خلاص ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د تیلو د ټانکر د چودنې له کبله د وژل سوي شمېر 190 تنو ته ورسېد. دغه ټانکر تیر اونۍ داسې مهال وچاودېد چې له کراچۍ څخه یې لاهور ته 40,000 لیټره تیل انتقالول. د تلفاتو شمېر له دې کبله ډېر دی چې د ټانکر د چپه کېدو وروسته د شاوخوا سیمې خلکو د تیلو د اخیستو لپاره راټول سول چې چاودنه وسوه. دوی ته له وړاندې خبرداری هم ورکړل سوی و. په همدې پیښه کې لسګونه نور سخت ټپیان سوه چې روغتونونو ته انتقال سوي وو. د چین ولسمشر شی جین پینګ خبرداری ورکوي چې هیواد به یې په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه ونه زغمي. ولسمشر شی دا څرګندونې نن په هغو مراسمو کې د ګډون پر مهال وکړې چې د هانګ کانګ د نوي مشر کیری لام د لوړې لپاره ترسره سوی و. په عین حال کې هانګ کانګ له بریتانیا څخه چین ته د دغه هیواد د سیاسي واک د لیږلو شلمه کلیزه لمانځي. ولسمشر شی وویل هر هغه هڅه چې د چین حاکمیت او امنیت له خطر سره مخامخ کوي د مرکزي حکومت واک ګواښي او یاد دغه هیواد په وړاندې د تخریبي فعالیتونو او نفوذ لپاره له هانګ کانګ څخه استفاده کیږي، له کرښې وتلې او کاملا ممنوع عمل ګڼل کیږي. بلخوا زرګونه مظاهره کوونکو په هانګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه ایتلاف لخوا په یو تنظیم سوي لاریون کې برخه واخیستله. لاریون کوونکو د هانګ کانګ او پیکینګ د مشرانو پر ضد شعارونه ورکول. د اوکراین د امنیت اداره اس پی او وایي د روسیې امنیتي کړۍ په هغو وروستیو سایبر بریدونو کې ښکیل و چې پر اوکراین وسول. اس بي یو نن پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې هغه سایبر بریدونه چې د جون پر 28مه له اوکراین څخه پیل او بیا ټولې نړۍ ته خپره سوه د مهمو اسنادو د له منځه وړلو او هم د ویرې خپرولو په هدف سوي دي. د اوکراین د امنیت اداره وایي موجود اسناد او هغه نور اسناد چې د ویروس ضد نړیوالو کمپنیو په همکاري ترلاسه سوي دي د دلیل راوړي چې موږ باور وکړو چې دا بریدونه د هغو هکرانو لخوا سوي چې د 2014 کال په دسمبر کې د اوکرين پر مالی سیستمونو، ترانسپورت او د برښنا پر شبکو بریتونه کړی وو. د اوکرين سیاستوال دا تور ډیر ژر پر روسیې لګولی، خو د کرملین ویان دا تورونه رد کړی دي او بې اساسه یې بللی دي. د اوکرين د امنیت ادارې د جون پر دیرشمه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې دوی د می او جون په میاشتو کې داسې وسایل ترلاسه کړل چې د دوی په خبره په روسیې ایجنټانو یا جاسوسانو پورې اړه لري او غوښتل یې پر اوکرين او نورو هیوادونو انټرنیټي بریتونه وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تاک بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده. د جون له 9 نیټې امریکا ته د ایرانیانو په ګډون د لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د نوي ورځو لپاره د تاک بندیز پالیسو. هغه کسان له دې بندیز مستثنا دي چې له امریکایي سازمانونو سره نږدې رابط لري یا ډېر نږدې امریکایي خپلوان لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 1 میلیون ډېر له اصله ایرانیان ژوند کوي. د خبرو نه پای.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د مشرانو جرګې رئیس وی هغه لوړ رتبه مقامات چې نوې ائتلاف جوړ کړي باید لخپل رسمي دندو استعفا ورکړي.
دا د شې د خپل وظایفونه استعفا ورکړي او بهتره بدایي او حتی د قانون حکم باندې
یو حقوقي کارپو مژغولې چې د دولت د برحاله لوړ رتبه چارواکو لخوا د حکومت په وړاندې د ائتلافونو جوړول قانوني اړخ لري.
ائتلاف کې د دولت په مقابل کې آزاد اقتصادي قانون نگانه کاملا ناروا ده.
په کندهار کې پوځي عملیات سوي
په نتیجه کې څلوېښت تنه ترګر وژل شوی دی او لس تنه نور ټپیان شوی دی.
د افغانستان په شمال کې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم د کندز تخار پر لوی لار امنیتي ستونزې شته.
کندز تخار په لاره کې طالبان دي، مسلح افراد غیر مسؤول دي. یو خواهش لرو د دولت نه چې دا لاره خو زر تر زره خلاص کړي.
دا هم ورته چې ملګرو ملتونو د خپلې سولې ساتنې ماموریت د بودیجې د کمولو موافقه وکړه. دوه اونیست پروګرامونه د همدې خبرونې په دوی منیمای کې ووري. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د مشرانو جرګې رئیس وی هغه لوړ رتبه چارواکي چې نوې ائتلاف جوړ کړي باید له خپل رسمي دندو استعفا ورکړي. فضل هادي مسلم یار وی دغه ائتلاف چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د اجرایی ریاست دویم مرستیال د بهرنیو چارو د وزیر او د بلخ د ولی لخوا جوړ شوی یو اپوزیسیون ته ورته دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې په نوم د یو شمیر لوړپوړو افغان چارواکو لخوا د نوې رامنځته شوې ائتلاف په وړاندې د ځینو چارواکو د مشرانو جرګې د رئیس او حقوقي کارپوهانو غبرګونونه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وای دغه ائتلاف سیاسي اپوزیسیون ته ورته دی. خاغلی مسلم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د بلخ والی تا محمد نور چې د ائتلاف رامنځته کړي باید لخپل دولتي دندو استعفا ورکړي.
دا د شې د خپل وظایف نه استعفا ورکړي او بهتره بدایي او حتی د قانون حکم باندې او کدا په حکومت کې داخل وظیفې لري او د جمهور رئیس مرستیال او د اجرایی مرستیال او حتی د والی او یا نور وراکینو په نوم داخل د حکومت کې وظیفې لري او بیا د اپوزیشن وظیفه ترسره کوي، دا درست او مناسب عمل د قانون په چوکاټ کې نه ده.
په وروستیو کې درې لوړپوړي افغان چارواکي حجی محمد محقق، عطا محمد نور او صلاح الدین رباني ترکی ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لیدو ته ورغلل چې په یاد لیدنه کې د افغانستان د ژغورنې په نوم د یو ائتلاف اعلان هم وکړ. د یاد ائتلاف په یو بیان کې چې 13 ورځ خپور شو راغلی چې دا سیاسي جریان به د هیواد له اساسي قانون سره سم د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي وحدت له موافقې سره سم د اجرایی رئیس د مرستیالانو د صلاحیتونو د اعادې لپاره هڅې وکړي. د دغه نوی ائتلاف جوړونکو پر ولسمشر محمد اشرف غنی د غیر قانوني اجراتو او د سیاسي موافقه د ماتولو تور هم لګولې ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وای د دولت له سراړونې او ناکامۍ د نوی ائتلاف په جوړونکو پورې هم اړه لري، ځکه په وینا یاد کسان هم په لوړو دولتي پوسټونو کار کوي. د دغه ائتلاف د جوړولو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان پر پخوانی والی احمد اشچی د جنسي زورونې تورونه پوری دي او لسمو دی را په دیخوا په ترکیه کې استوګن دي. د افغانستان لوی سرنوالي ویلي چې پر دوستم د لګیدلو تورونو پاړه سیړنی جریان لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني بیا په کابل کې د جوزا د لسمې له خونړۍ حملې او مظاهرو وروسته له حکومت وغوښتل چې د ملي امنیت سلاکار او لوړپوړي امنیتي مسؤلین له دندو لرې کړي. هغه غوښتنه چې د حکومت لخوا ونه منل شوه. د اجرایي ریاست دویم مرستیال بیا په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو را په دې خوا له ولسمشر سره په لیدنه نه دی توانېدلی. د بلخ والي عطا محمد نور له دې وړاندې خبر ورکړی وو چې د جمعیت ګوند د سهم د اخیستو په هدف یې له ولسمشر سره خبرې پیل کړي، خو تر دې دمه د نتیجو په اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم دغه کسانو له دولتي دندو څخه د استعفا غوښتنه کوي چې هم د حکومت غړي دي او هم د سیاسي ائتلافونو په جوړولو سره په دولت نیوکې کوي. د دې ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته وویل
دا مناسبه نه ده چې په عین حال کې هم د حکومت په لوړترینو مقاماتو لکه وزارتونه او ولایتونه په داسې لوړو مقاماتو کې ناست وي او هم د همغه حکومت ناقد او ضد وي کوم چې دوی په موقفونو کې ناست وي. دا په حقیقت کې یعنی د سیاسي اخلاقو د لحاظه یو نادرسته کار دی.
د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج په دې اړه له سویلو ډډه وکړه، خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وایي چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف عالي شورا د نظام پر ضد نه ده جوړه شوې. نوموړی وایي دغه ائتلاف د نظام نسکورېدل نه غواړي، بلکې د ملي یووالي د حکومت او اوسني نظام د ملاتړ لپاره رامنځته شو. بلخوا د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه بحثونه شوي، خو تر اوسه په رسمي ډول هیڅ ډول ائتلاف نه دی رامنځته شوه. دغه ګوند ویان واقف حکیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې صلاح الدین ربانی او تا محمد نور د جمعیت اسلامي په سازیتوب د دغه ائتلاف د جوړیدو په بحث کې برخه اخیسته ده. که څه هم د بلخ د والي ویان وایي چې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د نظام د ملاتړ په هدف رامنځته شوه، خو تیرو ناندرو او یادو شو مسایلو ته په پام سره داسې نه بریښي چې د حکومت مټ وګرځي.
ومردل چې د مشرانو جرګې رئیس وې هغه لوړ رتبه چارواکي چې نوې ائتلاف یې جوړ کړی باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. آیا د حکومت ماموران د حکومت په وړاندې ائتلاف جوړولی سي؟ دغه پوښتنه اجمل تورمن د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه کړي.
دغه شخصیتونه په قدرت کې شریک دي او په عین زمان کې دوی مخالف موضوعي نشي ائتلاف کوي. د دولت په مقابل کې ادا د حقوقي او قانون نگانه کاملا ناروا ده. دې لپاره چې یو حزب، یو سیاسي تنظیم، یو سیاسي تشکیل یا پوزیشن ده، یعنی شریک دی دولت دی او یا اپوزیشن ده مخالف دی دولت دی. که دا شریک دی دولت دی نو په دولت په داخل کې هلته دا قوی شي، دا خپل آرمانونه ترسره کړي، اولته د خپل نظریات وړاندې کړي، دغه لپاره مبارزه وکړي او کوي د ناهیلي سول چې دا کار دوی نشي کولی او شونی نه ده، نو استعفا ورکوي. زی هلته یو مخالف ډله جوړوي، ائتلاف جوړوي، مخالف تنظیم جوړوي، حزب جوړوي او هغه خپل کړنلار وړاندې کوي خلکو ته او هغه دولت منتقد ګرځي او دولت
نه. بلې رنجبر صاحب، دوی خو اوس برحال دي ولې دغه ائتلاف جوړ کړی دی؟ اوس په دغه وضعیت کې د حکومت دریز باید دوی په وړاندې څه وي؟
حکومت ډېر خوشی نه یم چې دوی حکومت قاطع برخورد نه کوي. باید جمهور رئیس فوراً فرمان دی د برطرفی د دغه افراد او اشخاصو باید صادر کی. یو شخصیت خو هلته ستونزه لري له قانون سره، هغه خو مهاجر دی اوس، او د دغه دوه نورو په قسمت کې چې داخل دی ملک کې دی، دوی باید جمهور رئیس باید یو حکم دی برطرفی د دوی صادر کی.
بلې رنجبر صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ستاسو څرګندونو له مخې که ورته اقدامات ونشي، آیا روان وضعیت د ائتلافونو جوړول د نظام سلامت ته زیان نه رسوي؟
خورا لوی زیان رسوي. دا خو د خلکو پر روحیاتو ډېر بد تاثیر کوي. دا د موږ د امنیتي قوتونو چې هر ورځ وینه تویي او د دکان په مقابل کې په ګرمې جبهې کې جنګیږي او خپل سرونه یې په لاس کې نیولي دي، اخه خلق بیروهیه کوي دوی او غی ایران پاتې دي چې دا ترقم یو نظام دی، ترقم حاکمیت دی چې دا لومړی معاون دی او دا دوی معاون دی اجرائیه ریاست دی او دا والی دی او ډیر مهم ولایت دی. دوی پورا راخستی دی دولت په مقابل کې دوی ادا ائتلافونه جوړی.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذي تادامي چیا ماموتو د ورستي سرګندونو په جواب کې وایي چې د ټولو مسایلو په اړه سیاسي اجماع موجوده ده. افغان حکومت د اکسل عمل په داسې وخت کې شي چې د شغلي ماموتو په باور په افغانستان کې سیاسي اجماع د لمنځتلو په حل کې ده او امنیتي وضعیت هم خراب شوی دی. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان پیچلی سیاسي وضعیت نه یوازې ځینې کورني سیاسي جریانونه اندېښمن کړي، بلکې د ملګرو ملتونو سازمان هم ورته وضعیت ته راوستی دی. خو دغو ټولو اندېښنو ته په ځواب کې ولسمشر ماڼۍ وایي چې حکومت خپل مسؤلیتونه په ښه شان ترسره کړي او په ټولو مسایلو کې د خلکو او سیاسي جریانونو نظر اخلي. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې هر اړخیز اصلاحات د خلکو او سیاسي جریانونو په مشوره پلي کېږي. دوی د ملي وحدت حکومت په ټولو ملي او نړیوالو مسایلو کې د خلکو له بیلابیلو کړیو له هغې ډلې د سیاسي ګوندونو سره شل او د ملي شورا سره څلوېښت مشورتي ناستې کړې دي. حکومت په ټولو مهمو مسایلو اجماع لري. دا چې ځینې سیاسي جریانونه بیل لیدلوری لري موږ یې هرکلی کوو، خو خلک نه غواړي چې بیرته پخوانیو وختونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی تادامي چیا ماماتو په نیویارک کې د دغه سازمان یوې ځانګړې غونډې ته ویلي داسې ښکاري چې په افغانستان کې پراخه سیاسي اجماع د له منځه تلو په حال کې ده. نوموړي ویلي چې دولت او سیاسي جریانونه یو بل د ملي ګټو په خلاف په کړنو تورنوي او دا کار په افغانستان کې د سیاسي فضا د خرابېدو لامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یوه تازه اقدام کې ځینې سیاسي جریانونو چې د حکومت غړي هم دي د افغانستان د ژغورنې په نوم د یوه ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني بیا له دې وړاندې ویلي د نظام پر ضد هغه څوک ډېرې چیغې وهي چې خپلې شخصي ګټې په خطر کې ویني. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي په هیواد کې ټولنیز عدالت مهم دی او حکومتونه باید ورته پاملرنه وکړي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت ځینې کړنې د سیاسي ستونزو لامل ګرځېدلې دي.
یا هم د خطر وجود لري او مثالونه ډېر واضح دي او د دې دولت مدل معلوم نه دی، رژیم معلوم نه دی، کوم ډول رژیم دی، کوم خواته په آینده کې روان دی. د خپل هم ځان تعریفول نه شي
ښاغلی صافی وړاندیز کوي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ملي وحدت حکومت مشران عملي اصلاحات پیل کړي. دی وایي که دا اصلاحات وخت نیسي، په کار ده چې د خلکو له بېلابېلو ډلو او ټولو خواوو څخه جوړه شوې یوه مشورتي شورا د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي.
او سم ځینې امنیتي مسایل څیړو. د کندهار چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې څلوېښت وسلوال وژل سوي دي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
په کندهار کې د 215 ماتل کو د اردو مطبوعاتي مسول صادق کیسه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي اردو د دریمې پلې لیوا سرتیرو د کندهار د میوند ولسوالۍ د بیابانک په ساحه کې د کشفی راپورونو په اساس د وسلوال طالبانو پر یو لوی کاروان حمله وکړه چې په نتیجه کې څلوېښت وسلوال ووژل شو او لس نور ټپیان شول. د حساب وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو شپږ عادي موټرونه، شپاړس موټرسایکلونه او لسګونه ملي وسلې د ملي اردو سرتیرو ته په لاس ورغلي.
د 215 اتل قل اردو د زبد درېمې په لړ وقماندانۍ د یو کشفي راپور په اساس په کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ او په بیابانک په کلي کې په طالبانو په راټول شوي کسانو باندې توپچي او ځمکني عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې څلوېښت تنه ترهګر وژل شوی دی او لس تنه نور ټپیان شوی دی. د طالبانو ډېرې وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي.
د 215 متل کلی اردو د کمانډانی ویان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو دغه ډلې په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پرې قرارګاه د حملې پلان درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې وسلوالو طالبانو په میوند او شاولي کوټ کې درې ځله د ملي اردو پر سرتیرو حمله وکړه او لسګونه سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړول.
د افغانستان له جنوب څخه ورزو شمال ته. د افغانستان په شمال کې ځینې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم د کندز تخار پر لویه لار امنیتي ستونزې سته. دوی وایي چې خپل سری وسلول او هم د دولت وسلول مخالفان لاره بندوي او خلک ځوروي. اجمل آریان او نور جزئیات.
د کندز تخار د لویې لارې یو زیات شمېر مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي او خلک د تګ راتګ پر مهال د امنیت احساس نه کوي. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغې لارې ډیری وخت وسلوال مخالفان د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي، او د دې ترڅنګ وخت نا وخت بیا غیر مسؤول وسلوال هم پر دغې لارې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي.
د کندز تخار په لویه لاره کې وسلوال مخالفین هره ورځ چک پوینټونه نیسي. هغه کسان چې د دوی د هدف لاندې هغه کسان موټر راکوزوي او ځان سره وي.
کندز تخار په لاره کې طالبان دی، مسالې افراد غیر مسئول دی، خلک داریږي کته پورته نزی. نو یو خواهش لرو د دولت نه سیدا لار خو زر تر زر خلاص کی د دې وسلوالو خلک او د طالبانو لاس نه.
د کندوز خان آباد لوی لار کې خلک کته کوي، حتی ډیری کسان نس کوله په دې لار ته ګور اتا ګو کی یعنی ډیر ستونزې پیدا کړې. پوسټو ترمنځ راوځي خلک کته کوي، حکومت د عملیاتونه شروع کی.
دغه خلک د کندوز له سیمې ادارې څخه غواړي چې د دغه لارې په اوږدو کې غیر فعاله پوستي بیرته فعاله کړي. همدارس د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو مخه ونیسي، څو خلک پر دغې لویې لارې په ارامه فکر تګ راتګ وکړي. بلخوا د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیوی چې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعاله دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیتي پوستو په شمیر کې زیاتوالی راولي.
د
دغې لارې په اوږدو کې فعاله پوستې بسنه نه کوي او موږ پلان لرو چې د دغې لارې په اوږدو کې یو شمېر غیر فعاله پوستې بیرته فعاله کړو، څو خلک پر دغې لارې په ارامه فکر سفر وکړي. د کندز تخار لوی لاره د کندز پر خان آباد ولسوالۍ غځېدلې ده، خو خلک وایي چې د دغه ولایت په کچه زیات شمېر خپل سرې وسلوال په نوموړي ولسوالۍ کې شتون لري او وخت نا وخت د دغې لارې په اوږدو کې پر وسلوالو غلاو او سړي تښتونې لاس پورې کوي. همدارس د دغې لارې په اوږدو کې د سړک دواړو خواو ته په نږدې کلو کې بیا وسلوال مخالفان شتون لري او هغوی هم وخت نا وخت پر دغې لارې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روغتیا وزیر وایي چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې روغتیایي خدمات 80% ته لوړوي. فیروز الدین فیروز چې دغه هدف لپاره یې د شمې په ورځ نونس قراردادونه لاسلیک کړل وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د لرې پرتو ډیرو ولایتونو روغتیایي ستونزې حل سي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې سږکال یغو ولایتونو ته ډېره پاملرنه کړې کوم چې اوسیدونکي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د لوړولو په هدف 19 بیلابیل قراردادونه لاسلیک کړل چې په وینا یې له مخې به یې روغتیایي خدمتونه تر 80% لوړ شي. دی وایي چې په یادو دغو پروژو 6 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. دی وایي په دغو 13 ولایتونو کې 200 روغتیایي مرکزونه جوړیږي او څنګه مې چې ژمنه کړې وه له 80% ډېر خلک به خدمتونو ته لاسرسی ولري. او د پروژو له عملي کوونکو مو هیله دا ده چې خلکو ته په ښه کیفیت خدمتونه ورسوي. د نویو قراردادونو له مخې په لرې پرتو 13 ولایتونو کې د 200 روغتیایي مرکزونو جوړېدل، د 170 روغتیایي مرکزونو د خدماتو لوړول او په دغو ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو په امتیازاتو کې 40% زیاتوالی شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک لومړنیو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. وایي چې ځینې روغتیایي مرکزونه نه لري او په ځینو نورو کې بیا د خدمتونو وړاندې کولو کچه خورا ټیټه ده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د روغتیایي مرکزونو شمېر له 200 څخه 2000 ته رسیدلی او خدمتونه یې هم تر پخوا پراخ شوي دي. د ولسي جرګې د روغتیا د چارو کمیسیون که څه هم له نوي دغو پروژو هرکلی کوي، خو چې په لوړه کچه فساد د دې سبب کیږي چې دا هدف تر خلکو ونه رسیږي. د دغه کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د پروژو پر وخت له پروژو له کیفیت څخه سمه څارنه وشي.
که چېرته دغه پیسې همداسې هوایي مصرف شي، فمیل شي او د هغوی نه دقیق نظارت ونه شي، خپله د عامې روغتیا راپوري چارواکي په دې کې صحیح اوسي. یعنی یو څه چې ډېر مهم دی او هغه تر اوسه پورې مطبوعات نه دي راجخلي، هغه دا دی چې همدا اوس هم د عامې روغتیا د وزارت په چوکاټ کې د لوړپوړي چارواکي د وزارت په سطحه خلک قراردادو کې لاس لري، خپلې شخصي انجوګانې لري. که چېرته دغسې وشول نو بیا هغه توقعات چې د خلکو دي هغه شاید برابر
شي. ښاغلی څمکنی وایي په عامې روغتیا وزارت کې فساد د دې لامل شوی چې خدمتونه ګران او خلکو ته په سختۍ ورسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تیرو دوه کلونو راهیسې روغتیایي خدمتونه پراخ شوي او په نویو تړونونو سره به لا پراخ شي.
تا تاسی ازادي رادیو ته ورجاس په همدې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. خو اوس یو نړیواله مسأله څیړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د فشار په نتیجه کې د دغه سازمان د سولې ساتنې ماموریت په بودیجه کې د 600 میلیون ډالرو پر کمیدو موافقه وکړه. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له اجمل انوري.
لا څورزو خبراترو ورسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د بودیجی کمیټه په نړۍ کې د دې سازمان د سولې ساتنې د څوار لس ماموریتونو لپاره په راتلونکو مالی کال کې چې د جولای لومړۍ نیټې پیلې کې پر 1 میلیارد او 300 میلیونو ډالرو بودیجی سلا وکړه. دا بودیجه د سولې ساتنې د دې ماموریتونو لپاره له وسنۍ 1.8 میلیارد ډالرو تقریبا 520 میلیون ډالر کم ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نه کې هله دا یو بریا بللې ویلې دي. زموږ دلته 15 میاشتې پوره شوې او په دې موده کې وتوانیدو چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې له ماموریت څخه تر نیم میلیارد ډالرو زیات را کم کړو. واشنگتن د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریتونو د بودیجې په سلو کې څه باندې 28 برخه پرې کوي. همدارنګه امریکا د ملګرو ملتونو د اصلي بودیجې چې 15.4 میلیارد ډالر دی په سلو کې 22 برخه ورکوي. ملګری ملتونه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 15,000 سولې ساتنې لري. د امریکا متحده ایالات د بودیجې د کمولو په هدف ته ملګرو ملتونو د سولې ساتنې هر ماموریت او تمدیدي لنګدي چېړي. په عین حال کې ملګری ملتونه خپل هم پر دې ماموریتونو بیا کتنه کوي. د همدې بیا کتنو په نتیجه کې د اج په ساحل کې د سولې ساتنې ماموریت د جون په 1.5 نیټه پایته ورسید. په لایبیریا کې هم د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې ماموریت پر راتلونکو کال کې پایته رسیږي او پایته کې تر ډیره د ملګرو ملتونو ماموریت د اکتوبر په میاشت کې بشپړیږي. ملګرو ملتونو همدارنګه په دارفور کې هم د خپل سولې ساتو ځواکونو شمیر په سلو کې 43 تر کمی او د غلطه د نړیوالو پولیسو په شمیر کې هم په سلو کې 22 کمی راولي. کله چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریتونو پر بودیجه بحثونه پایل شول، ملګرو ملتونو غوښتل دا بودیجه 8 میلیارډ ډالر ته پورته شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ادارې غوښتنه بیا دا و چې د دې سازمان د سولې ساتنې د ماموریتونو بودیجه دی له 2 میلیارډ ډالر راښکته شي. په ملګرو ملتونو کې د ایتالیا سفیر سیباستیانو ګارډي وایي پر 2 میلیارډ او 300 میلیون ډالر بودیجه موافقه شوې ده. د هغه څخه جديد چې اروپایي ټولنې په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریتونو لپاره غوښتنه کوله. د نوموړي په وینا کوم کمی چې په بودیجه کې راغلی دا به د ملګرو ملتونو ماموریتونه له خطر سره مخ نه کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وایي په عمومي توګه دا بودیجه تر هغه چې تیر کال مولرله د پام وړ کمه ده، خو موږ په ټوله هڅه وکړو چې په ماموریتونو کې مستونزه رانشي او په بشپړ توګه یې عملي کړو. د ملګرو ملتونو عموم منشي انټونیو ګوتيرس په دې ونه کې درې ورځې په واشنگټن کې تیر کړی او د امریکا د کانګرس غړي و هڅول چې د ملګرو ملتونو لپاره تر هغه ډیره بودیجه ورکړي چې ولسمشر ترامپ یې په خپل ملي بودیجه کې وخت نه کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په هالند کې د کوچنیو سنسرونو جوړولو لپاره نوې لارې چارې موندل سوي. نور با اسمت سروان راتووي.
په هالند کې څېړونکو د بریتانیا د کیمبرج پوهنتون په همکارۍ له ګرافین څخه په استفادې د خورا کوچنیو سنسورونو د جوړولو لپاره نوې شیوه موندلې ده. سنسورونه نن سبا په ډیرو برخو کې کاریږي. د ترافیک له اشارو رانیولې د اوتومات دروازو تر پرانستل کېدو او بندېدو پورې په هر مورد کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د ساینس ډیری ورځپاڼې د راپور له مخې دا کوچني سنسورونه به د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړي. له بلې خوا آیرلندي څېړونکو له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې خورا کوچنۍ الکترونیکي پرزې جوړې کړې دي. د شمالي آیرلند څېړونکي وایي چې د دغو پرزو په وسیله د الکترونیکي وسایلو سایز کېدای شي څو برابره کوچنی شي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د دراوت په ولسوالۍ کې یو روشن د 15 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې فعال دی. هغه اچا چې ساده کار نه کوي، لاس په ساده یا شرکت ساده کار کوي. نو زه د مخابراتي شبکو ته دا هیله کوم چې دغه د بي سیم خدای فعال کی او دغه د روشن په خدای اونه کې سم کی.
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت د زیرو ولسوالۍ اوسیدونکو په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ملي امنیت ریاست نه احترامانه خوښ کوم چې هغه جهادیان چې جنرال امید ګل سره دیش کله په یو کاسي خوړلې وي، هغه کباړیان چې ټانګونه کباړ کړی وي، هغه خائنان چې جوزونه جوړي پاکستان ته راولي وي، ډاکټر نجیب ورته سکوت ویر کړی وي، هغه خلکو نه باور کول په جنرال حمید ګل سره وخت تیر کړی وي او هغه نه باور کول په نوید مختار باور کول دي، هغه نه باور کول په سرتاج عزیز باور کول دي، هغه نه باور کول په نواز شریف باور کول دي.
مثلا د زابل ولایت نن دا پیغام تاسو ته لیږم. په مرکز کلات کې د دوه مینه اړوند سینک له دې خاطر کوم سیمه چې د سلګونه کورونه دی او همداشان یو هډه د هوټلونه او د دکانونه هم دي. د برق یا د برېښنا هیڅ اسانتیا نه لري. د تیرو څوارلس کلونو راهیسې په تېرې وینه لسې کې هېڅ پاملرنه نه ده ورته شوې. نو له دولت څخه امیده ده چې برق یا برېښنا چې د ژوند له لومړنۍ اړتیاوو څخه ده دغې سیمې ته هم برابره کړي.
څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
افغان امنیتی ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو کاروان برید کړی. لشته لږ څلوېښت تنه وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي دغو وسلوالو په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د برید نیت درلود، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د داعش ډلې د جمعې په ورځ په درزه ولسوالۍ کې د لسو طالب وسلوالو سرونه پرې کړي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شپږ میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیا پروژې کار کوي چې په پیل کېدو سره به په افغانستان کې 80% خلک له روغتیا خدماتو برخمن سي. د چین ولسمشر شي جین پینګ خبرداری ورکړی چې هیواد به په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه ونه زغمي. د اوکراین د امنیت اداره اس بي یو وایي داسې اسناد لري چې ښیي د روسیې امنیتي کړۍ په هغو وروستیو سایبر بریدونو کې ښکېل و چې پر اوکراین وسول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تک بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده.
اوس مرزی احمدزی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډله د آسیا مرکزون په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن د تاجکستان په لور روانه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډله سبا له ازبکستان سره او د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د تاجکستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې سره لوبي کوي. په دغو سیالۍ کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې ګډون کوي. د یادونې وړ ده چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې درې لوبسارانو هم ګډون کړی دی. د آسیا مرکزون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر دولسمې دوام کوي. د ننګرهار د کرکټ د اتلانو سیالۍ په ټورنمنټ کې نن سهار د فقیرزاده د کرکټ لوبډلې کابل ټایګرز لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د سپین غر زون د کرکټ بورډ مسؤول بختیار سایل نن ازادي راډیو ته وویل چې کابل ټایګرز لوبډلې د تاس په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په ټاکلو شل اورونو کې خپلې سیالۍ لوبډلې ته 1.6 منډې هدف وټاکه. چې فقیرزاده لوبډلې د سیالۍ په 12 اور کې د 9 وکټو په درلودو سره یاد هدف پوره کړ او سیالۍ وګټله. ښاغلی سایل وایي چې دا سیالۍ د روان میلادي کال د جون په 9 پیل شوې او 14 ورځې دوام کوي. او د کنفدراسیونونو جام په سیالۍ کې سبا د پرتګال او د مکسیکو د فوټبال ټیمونو سره لوبه کوي. دغه سیالۍ سبا مازدیګر د کابل پر وخت 4:30 پیلېږي. د کنفدراسیونونو جام سیالۍ د روسیې په کوربتوب د 2012 میلادي کال د جون په 12 نیټه پیل شوې چې د جولای تر 2 نیټې دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت صدی او تاند څنګ اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي چې دغه شبه را ورسید. ولسی جرګه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد دفاع وړتیا لري او دغه هیواد ته د امریکا او ناټو لخوا د نورو عسکرو استول د امنیت په ټینګښت کې مرسته نه کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت د بهرنیو عسکرو د شمیر د زیاتېدو هرکلی کوي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې د ناټو او امریکا د هغه پریکړه چې لمخې افغانستان ته نوي پوځیان استول کیږي مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور نشي تمامېدلی. د دغه جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د شنبې په ورځ د جرګې ریاست پر غاړه درلود ویل چې نړیوال مرسته کوونکي د پوځیانو د زیاتولو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه تمویل او تجهیز کړي.
من دا وایو خبره بدایي چې هغه مصارف چې خارجي اساکرو من کیږي که هغه د مونږ امنیتي ځواکونو ته په لاس کې ورکړل شي یا د مونږ هوایي ځواک تقویه کړي نو دې ښه نتیجه ورکړې ده او انشاءالله مونږ متوقین یو چې مونږ د خپل وطن امنیت مونږ افغانان پخپله ساتلی سو.
یو شمیر وکیلانو هم د جرګې د شنبه د ورځې په عمومي ناسته کې یادې موضوع ته په اشاره سره وویل چې د نورو بهرنیو پوځیانو راستول به د وضعیت د ښه کېدو پر ځای ستونزې لا پسې ډېرې کړي. د دې وکیلانو له ډلې کرام الدین رضازاده وویل نوموړی وایي څومره چې بهرني پوځیان په افغانستان کې زیاتېږي په هماغه اندازه ستونزې هم ورسره ډېرېږي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي نیس ستولتنبرګ اعلان کړی و چې زرګونه نور پوځیان به هم افغانستان ته واستول شي. ښاغلي ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له ناستې وړاندې په بروکسل کې خبر اعلانو ته وویل چې تر دې دمه د ناټو غړو 1500 هیوادونو ژمنه کړې چې افغانستان ته خپل پوځیان واستوي. نوموړي وویل د ناټو غړو هیوادونو د افغان ځانګړو ځواکونو د پیاوړي کولو، هوایي ځواک ته د نورو الوتکو او هلیکوپټرو د ورکولو او د سرتیرو د روزنې برخې ته د پاملرنې زیاتولو په برخه کې هم موافقه کړې ده. د ناټو عمومي منشي وویل چې افغانستان ته د ناټو د غړو هیوادونو د نورو پوځیانو د استولو دقیقه شمیره به وروسته اعلان شي. د راپورونو پر بنسټ د امریکا دفاع وزارت هم افغانستان ته د نورو 4000 پوځیانو د استولو په اړه غور کوي او له ناټو هم غوښتنه کړې چې د 3000 په شاوخوا کې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2015 کال وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شمیر یو لک 50000 تر رسیده چې وروسته بیا راکم شو. اوس دا وزارت د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې د بهرنیو پوځیانو زیاتېدل د افغان ځواکونو اړتیا بولي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه پرسونل چې د استاد په توګه کار کولای شي مونږ را وغواړو او دلته په افغانستان کې د مونږ پرسونل تر تعلیم او تربیه لاندې ونیول شي چې وکولای شي خپل وظیفه او خپل ټکنالوژي په وخت او زمان د دشمن د استعمالولو په مقابل کې په ډیر ښه توګه ورتیا ولري.
اوس مهال د 9800 امریکایي پوځیانو په ګډون 14400 بهرني پوځیان په افغانستان کې په ماموریت بوخت دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکول دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغانستان ته د نور امریکایي او ناټو پوځیانو راستول د تروریزم په وړاندې په جګړه کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او دا به مثبته نتیجه ورکړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه درنو اوریدونکو، د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې ور بیا تاسو ته هرکلی. دونه غواړو د هغه پنګو پاړه وغږیږو چې دولتي مامورین او دولتي چارواکي باید د فساد په وړاندې د عالی ادارې سره ثبت کی. پم دې باندې غږیږو دغه ادارې رئیس سید غلام حسین فخری مو د دیونی ملمد لدنه به په اړه باندې نور واورو. فخری صاحب ډیر زیات مننه چې وخت مو راکو. تو میشت وړاندې تاسو مهلت ټاکلې او د خلکو د پاره چې د چارواکو د پاره چې دوی باید خپل پانګې ثبت کی، خو لا هم د هغه مهلت نه سو میاشتې ووخت او لا هم راپورونه دا موجود دي چې دوی خپل دارایی نه ده ثبت کړي، ولی نه ده ثبت شوی او تاسو په اړه څه اقدام کړی؟
تشکر استاده. زموږ مهلت یو میاشت وو او یو میاشت تیر سو او موږ درې ورځ پخه یو نوی او تازه لیست نشه کړی ده. زموږ په ویبسایت کې آماده او تیار دی، هلته موجود دی. تاسو کولای شئ چې په هغه ویبسایت مراجعه وکړئ. په هغه لیست کې 10 نفر شته، ټول مقامات دولتي مقاماتونه دي. د لیست کې تاسو کولای شئ چې د دوی شهرت معلومات وکړئ او د دوی شهرت نشرو کړئ له خپل رادیو او نشراتونه.
دلیل سو کسانو کې څوک څوک شامل دي؟
دلیل کسانو یو معاون صاحب اول ریاست جمهوری ده، یو معاون صاحب اول ریاست اجرائیه ده، سو موینان ده، سو رئیسان ده او یو نفر
والی صاحب ده
ویل کیږي چې د بلخ والی عطا محمد نورم له هم خپل ادارې نه ثبت کړی.
متاسفانه له غوښ فورمې تر اوسه زمونږ سره نه دی او دلته نه دی رسیدلی.
هغه کسان هغه دولتي چارواکي چې خپل ادارې نه غواړي ثبت کی تاسې د لسو کسانو یادونه وکړو دوی اصلا څه دلیل لري دي چې خپل پانګې نه ثبت کړي؟
ولې دا موضوع باید هغوی په خپل باید مشخص وکړي. زه نه پوهیم ولې دوی په دې موضوع کې ډیر تاخیر راولي او دا کار نکوي. دا خو فکر نکوم چې کوم مشکلات ولري یا کوم جنجال پیش کی. خو دارایی ده باید ثبت وشي، دا یو قانونی حکم ده. باید په دې موضوع کې هغوی چې تر اوسه هغو مقاماتو چې تر اوسه داراییګانې ثبت شوی نه دي باید پخپله باید ژر دا کار وکړي، ځکه چې دا د سیاسي لخانه هم حساسیت برانګیز دي او د هغوی دپاره هم چندان مفیدیت نه لري. باید دا کار وکړي. ولې زه نه پوهیم ولې دا کار نه کوي او کوم څه مشکلات په دې کار شته دي. زینه پویم دو مشخص باید اغوی دا جواب ورکی.
تاسو معلومات سړي تبن تاسو به معلومات کړی وي دوی چې نه غواړي خپل پانګي ثبت کیا یا په اداري فساد کې په پراخ اداري فساد کې لاس لري یا هم پانګي ډیره زیاتی دي چې نه غواړي ټول ثبت کی. تاسو معلومات په دې اړه سړي
ونه شاید یو دلیل خو لري، باید یو دلیل ولري. خو زه مشخصا نشم ویلای چې د دوی دلیل دادی. باید آقای پخپل دا موضوع شکاره وکی که ولی تا روز دارایگان سب نکی.
سو مدامه که تاسی ویدی و آقا کسان چه خپل دارایی سب نکی خپل پانگ سب نکی دا ساسی دا اداره سر دوی با سرنوالی تا معرفی که دا نورو سیرونو دا پارا وست تاسی وایی چه لسو کسانو لکتر لگا خپل دارایی ندی سب کلی دوی سر سوش ول.
یو مصاحبه دا کابینه لخوا هغه مصوبه کې هدایت ورکړل شوی ده چې څوک چې دارایګان ثبت نه کوي باید د دوی معاشات او دولتي امتیازات باید نه شي ورکولای. باید
خونده کسان لا هم خپل معاشونه اخلي.
خو دا کار د زمونږ وظیفه نه ده، اصلي زمونږ وظیفه نه ده. دا کار باید د دې مصوبه تطبیقول دا د ریاست عمومي اداره امور او د مالیه وزارت کار ده.
هم دوی تم تاسو دا کسان د لس کسان معرفي کړی دي؟
څوک
هم دا کوم لس کسانو چې درې نه ده ثبت کړی هم د مالیه وزارت ته اداري امور ته
هلته زمونږ مکتوبونه شته دي. چې دا لس مقامات خپل دارایګان تر اوسه ثبت کلی نه ده.
یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده خلکو سره په دې اړه اندېښنه ده، عموما چارواکي کومه دارایي ثبت کوي اصلا غلط ارقام ورکوي ستاسي ادارې ته. دوی چې کوم څومره پانګه لري هغه نه ثبت کوي. ویلی شي چې دا واقعیت دی همدغه سیده کنه؟
زمونږ اجرات داسې ده چې اول په خپل شخص دارایګان ثبتوي، پس له هغه نه یو بل مرحله لرو په نوم د رسیدګي او بررسي. په دې مرحله کې مونږ د بانکونو نه د تجارت وزارت نه د ایسای ادارې نه د ښاروالیګان نه د نواحي نه او د ترافیک نه او نور بل اداره او نهادونه معلومات جمعو، رسمی معلومات مطالبه کوو. او که په دې معلومات او د شخص معلومات کوم تفاوت او تناقض وو مون مجبور یو چې رسمن له خپل شخص او خپل مقام باید پوښتنه وکړو او سوال وکړو او توضیحات وغواړو.
تاسو چې کوم ادارایي ثبت کړي دي، کومې پانګې چې ثبت شوي دي، داسې مثالونه لرئ چې تاسو ته یو ارقام درکړل شوي دي او په حقیقت کې هغه ارقام بدل وي؟
شته دي، یو څو مثالونه شته دي. په دې مثالونه کې بعضن وزرا هم شته، رئیسان هم دي، والیان هم دي. شته دي، څو نمونه شته دي.
ځانګړي نمونه اخیستی شي؟
متاسفانه هم دا اوس نه ځکه چې هغه ټول داسې موضوعات زمون تحت بررسی ده او اوس نتایج نهایی معلوم ندی.
دوی چې خپل پانګې پټي تاسو ته دروغ وایي، د پانګو پټول یا د حقیقت پټول تب اندام د قانون خلاف کار دی، او کله چې د قانون خلاف کړنه رامنځته کیږي نو عامل باید سرنوالۍ ته معرفي شي. نو تاسو بیا په دې برخه کې څه کړي؟
متاسفانه باید همداسې، اما متاسفانه مونږ څو مشکلات لرو. او اول مشکلات چې ډیر مهمه ده زمون یو د قانون نشواله ده. هغه سه قانون چې د پارلمان لخوا تصویب شوی وي مونږ داسې قانون نه لرو. یو دوه درې قانونی طرح وزارت علی التولیگل اما متاسفانه پارلمان هغه تصویب نکرد. او هم دا اوس مونږ داسې پشتوانه نه لرو چې دا موضوعات هلته ولیږو، سارنوالی ولیږو او څو نور جای، او هلته په دې موضوعات کې سم صحیح او جدی او قاطع تحقیقات وسی او قانونی اجرات وسی.
دا چې تاسو یادونه وکړه دومره مشکلات موجود دي، تاسو معتبره پښتوانه هم نه لرئ، دارایي ځینې زورواکي نه ثبت کوي، فکر نه کوئ چې ستاسو موجودیت یا د دې ادارې موجودیت بیا حس دی؟
د دې موجودیت دا خو لږ خلق دي. مونگ تا روز اتا زر فورمیگان سبکلای ده او تکمیل شوی ده او پنزل از زر فورمیگان توزیع کلای ده. خدای او محدود خلق دا قانونی اجرا تطبیق نکی. او زمون طول ملت، او زمون طول دولتی مقامات، او نورم دولتی مقامات پده کار که اجراعت کرده او اسناد موجود ده. او زمون کار دیر زمانگیر کرده، ترقه وقت چه طول خلق، طول مقامات راضی وشی، آمادگی ولری چه باید قانونیت پخپل زن تطبیق بکی، یا اوسی وقت و زمان په کار ده.
فکر نکاو چې همدلس کسان مهم کسان دي، د ولسمشر تر لومړی مرستیاله تر مهم والیانو پورې په دې لسو کسانو کې موجود دي. فکر نکاو دا تر ټولو هغه مهم کسان دي؟
مهم کسان دي، او دا کار د هغوی د پاره ډیر ضرر کوي، له سیاسي لحاظ نه، له اجتماعي لحاظ نه، او حتی د اخلاقي لحاظ نه.
نو په دې برخه کې دومره غیر قانوني کړنې د دوی د دارایي نه ثبتول ستاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
ولی منفي تاثیرات لري، ځکه چې زموږ اعتبار لیکېږي، زموږ اعتبار په خپل منځ کې هم، په داخل کې هم، په خارج د ادارې موږ سره د پاره ډیر ضرر کوي. زمونږ اعتبار صلاحیتونه دا تحت سوال کېږي.
د روسي پښتنې په توګه فخري صاحب، یو ډېر زیاته مهمه موضوع، یو شمیر خلک تاسې خپل هم یادونه وکړه چې دوی د خپلو دارایانو په ثبت کې یا د خپلې پانګې په ثبت کې حقیقت پټي. زه یې مثال راوړم، یو والی ټاکل کېږي، د یو ولایت دوی $10,000 خپله پانګه ثبتوي، خو 15 کاله وروسته چې دا د ولایت نه لرې کېږي، دا مارکیټونه هم لري، دا ډېر ښه کورونه هم لري، دوی ښه زرې موټرې هم لري. په دې صورت کې سره اصلا په قانون کې باید څه وشي او تاسو ورسره بیا څه کوئ؟
په قانون کې راغلی ده چې باید دارایګان د ماموریت نه تر آغازه او ختم باید ثبت وشي. یعنی څوک چې ولی کېږي، په اول مرحله هم کې خپل دارایی باید ثبت وکړي، پر آخر مرحله هم که دارایی باید ثبت وشي. دا باید بررسی وشي، دا باید رسیدگی وشي. متاسفانه چه تر اوسه عوامل نوایم، عوامل آشکار ده، شکاره ده، چه دا قایده دومره پا جدی دول، پا قاطع دول عملی شوی نده. او دیر مهم عامل سیاسی مسلحتونه دی، او زمون دولت ساختاری تشکیل او ائتلافونه دی. متاسفانه دا کار په هغه وخت که اجرا کولای شي او تطبیق کیدای شي چې دا مشکلات لری سي. اوس مونږ نسو کولای چې عمره مستقلانه او جدی او قاطعانه اجرات
وکړو. او دغه څه غیر قانوني کارونو په وړاندې ولس باید نور څومره انتظار وباسي چې بالاخره هر څه سم شي؟
متاسفانه ولس همدا اوس دومره همکاري نه لري، دومره زمون سره ډېر موضوعات کې همکاري او مرسته نه کوي. یو تعداد خلک ډېر معلومات لري په دې مسله کې، پوهیږي چې فلان او فلان او فلان مقام څومره دارایگان لري، مارکتونه لري، بازارونه لري، او موترونه لري، باغونه لري، او کوټي او تامینونه لري، اما زموږ سره همکاري نه کوي. موږ فرمې نشروو، هغوی مطالعه هم کوي، اما نه وایي چې دا سلی، دا باغ، دا مارکت، دا بلند منزل او دا تعمیرونه هلته پټ ساتلی ده. زموږ د پاره حتی فرهنګي عوامل هم زموږ د پیشرفت د پاره چالش زادی چالش.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تان نسنګي خوګو اوریدونکو سلام. دا ونې پدی غږی گو چې ولی او شمیر ځوانان خپل کارونه په نیمای کې پرېګ دی.
کارنه می اوس دوپاره ډیر سخت پخیمانه یم.
فزای دی چې بغه خندو باندې فکر وکي زماتو بس یغه خندونه لمانځه یوسی دوی مایوس شي.
ورپسې به د افغان محصلانو له ستونزو خبر شي او دا به هم واوري چې چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي.
زما یوازینی مشکل چې د فیز له لحاظه دی
د خپل نصابونو جوړې به راځي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي.
هغوی چې په خپل وخت کار نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي راتلونکي ته پلان نه لري. یو شمیر نور بیا په خپل کار کې ډېر زحمت نه باسي خو غواړي چې ژر له خپل کار څخه فایده او خوند واخلي. که داسې ونه شي نو له کار سره خدای پاماني کوي. ځینې نور بیا فکري ثبات نه لري او هرې خواته لاس غورځوي. هغوی چې په ټاکلي وخت خپل کارونه نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د احسان الله صافي په څیر به یوه ورځ پښیمان وي.
تقریبا د نن نه څلور کاله مخکې پوهنتون مې شروع کړ. تر دوه سمستر پورې مې ادامه ورکړله او وروسته د هغې نه ځینې مسایل راپېښ شو او خپله ما هم داسې په هغه وخت کې دا فکر راسره نه و چې زه باید پوهنتون اخره پورې ورسوم. یا تکرار د دې صنف او هر ورځ هم هغه په یو نه وخت راتلل او دا مسایل راته تکرار شو. یو څه رانه هغه وشو سهه وشو بس صنف مې پرېښوده. په هغه وخت کې تقریبا څو موده وروسته بیا مې غوښتل چې پیل یې کړم. چې کله مې شروع کوه نو په دې وخت کې ما چې ولیده په دویم ځل دپاره چې کله مې پیلوه هغه زما هم صنفیان فارغ وو. زه د نورو نه تقریبا یو نیم کال یا دوه کاله وروسته پاتې شوم. د دې کار نه مې اوس دپاره ډېر سخت پښیمانه یم.
د هر کار له پیلولو مخکې باید وخت ورته وټاکل شي. که وخت معلوم وي کار به مو ژر پای ته ورسي او هر کار چې په خپل وخت پای ته ورسي ګټه به یې ډېره وي. جاوید اوربل هم په نیمه کې د کارونو د پرېښودلو یو علت همدا بولي چې ځوانان د نن کار سبا ته پرېږدي. خو هغوی چې مخکې له کاره په دې اړه فکر کوي او پلان ورته جوړوي له دې ستونزې سره د مخ کېدو امکان کم وي.
پلان یې نه جوړ کړی د ځان لپاره چې دغه کار چې څه شروع کوم سم کر وخت زما څخه کنيسي ده سره کم زه تختیم اوقات ورته جوړ کوم. په کوم کورزو باندې د ورځې په کوم ساعتونو کې د دې لپاره زه کار وکم چې هم دغه یو کورس چې دی یا پوهنتون چې دی یا یو کم بل کاروبار چې دی چې زه دا سره کم پر مخ یوسم. زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول دوی فکر نه کوي چې دغه کار چې دوی شروع کوي آیا وخت بس ما څخه نیسي، آیا دا مهم دی، دا نه دی، زه علاقه ورسره لرم نه لرم. نو که چیرې په دې اړه باندې دوی فکر کروکی تر ډیره هدف به د دوی به د ستونزې څخه خلاصي.
د هله مجلې مسول مدیر ګل محمد اریوبی وای هر ځوان که خپل د زوف او قوت ټکی وپیژني او خپل صلاحیتونو خبر شي په اسانه خپل کاري ستونزې حل کولای شي. هغه زیاتوي ځوانان باید د ستونزو پر مهال مایوسه نه شي. که چیرې خپله حل لاره نشي پیدا کولی، لا نورو د مرسته وغواړي، خو کار دې په نیمایي کې نه پرېږدي.
ځواني اتمن احساسات لري، دوی د کار سره یو یو لار چې روانه کړي وي هغې سره هم احساساتي برخورد کوي. کله چې مخکې کې یو خنډ راځي، په ځای دی چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي، زحمت وباسي، هغه خنډونه له منځه یوسي، دوی مایوسه شي او هغه خوشي کوي، وایي چې دا نو ناممکن دی، دا کار نه کېږي. او ډېر خل دي نه غواړي، یعنې دغه یعنې دا خو کار نه دی، باید نورو مشرانو نه، دغسې تجربه کار خلکو نه، هغوی نه مشورې واخلي. هغه مخکې کې کوم خنډ راځي، کوم مشکل راځي، د هغو مشرانو نه مشورې واخلي. هر څوک هم دغسې خنډونو سره مخ شوي دي، د مشرانو هم چې دا کارونه کړي دي که بوسیم ځوانان کوي، نو باید پخه اراده ولري او ګام په ګام مخکې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي. هر څه سره یعنې ژوند دی اتمن لوړې ژورې لري.
دا حسابدارۍ انسټیټیوټ استاد جاوید قادری بیا وایي، ځوانان باید یو ستراتیژیک فکر ولري او د همدغه فکر پر اساس دې کار وکړي. هغه زیاتوي، ځوانان له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې باید ژر د تسلیمۍ لاسونه پورته نه کړي.
په هره مرحله د ژوند کې چې باید یو ستراتیژیک فکر ولري او لیدلوری ولري، نو په دې لیدلوري کې باید دا خپل اهداف تعین کړي او ټینګ استقامت ولري. هر کار چې دا شروع کوي باید په هغه کې صبر او حوصله ولري. په دې لاره کې که هر مشکل سره مواجه کیږي، هر ستونزې سره مواجه کیږي، باید استقامت وکړي، صبر ولري او له حوصلې نه کار واخلي.
یو شمېر ځوانان بیا هغه وخت کار کوي چې ډېر فشار پرې راشي، دوی خپل کار وروستۍ ورځې ته پرېږدي، چې په ذهني ډول دا کړنه پر انسان بد تاثیر کوي. جاوید اوربل هم وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې خپل ډېر کارونه له پایله تر وروستۍ لحظې منظم ترسره کړي.
که چیرې یو څوک یو کاروبار شروع کړي، هغه په لومړۍ ورځو کې ډېر کار وکړي، ورته هغه د کار هغه ډېره فیصدي چې ده هغه د وږو څخه ایسته کېږي، نو دی هغه د کار نیمایي برخه بې کړي، وروسته ورته اسانه کېږي. خو دا چې یو کار د یوې ورځې څخه بلې ته پرېږدي، هغه په ورو 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 د ده پر وږو باندې بارېږي، ورته زیاتېږي، نو یو وخت کې داسې راسي چې هغه بیخي دغه بوج پر ده باندې زیات، نو بیا وایي چې زه دا کار خو بیخي پرېږده، بیا یې همداسې پرېږدي، په نیمه کې ورڅخه پاتې سي.
له ماتې ویره او وسواس، په ځان باور نه درلودل، د کار په اړه کم معلومات، د لومړیتوبونو نه پېژندل، د پروګرام نه درلودل، له خپلې دندې سره نابلدتیا، ډېر کاري فشار، په یو وخت څو کارونه کول، هغه علتونه دي چې له ځوانانو څخه ډېر وخت کارونه په نیمایي کې پاتې کیږي. خو که دوی خپل کاري لومړیتوبونه وپېژني او د لومړیتوبونو پر اساس خپل کارونه وکړي، ستونزې به یې کمې وي. اوس هم د محصلانو ستونزو ته تم کیږو. په پوهنتونونو کې د پخواني نصاب تدریس، اداري ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډېر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې دي چې محصلان یادوي. ځینې محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کیږي چې له لسو تر پنځوسو کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجم الدین جلال بیا وایي، دوی د تیرو دو کلونو په ترڅ کې دغه ستونزه تر ډېره حده حل کړې او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړي.
تقریبا پنځوس کروکولوم تجدید کړې ده، نوې کړې ده. هسې هم نه ده که ټول کریکولومونه کې څه پخوانی به وي، شاید په لږه کوم لرې ځای یا کوم ځای پیدا اوسي، مګر د معاونیت علمي د پوهنتونو مسؤلیت ده او د ډیپارټمنټونو مسؤلیت ده. مونږ هر وخت هغوی ته شورای رهبري پریکړه کړې ده او لایحه مقررات مو ویلي دلته لیږلې ده. هغو باید یو کمیته ولري، کمیټې د تطبیق نصاب کروکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او څه رشتې چې لازمي ده شاید تاسو وګورئ، دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوې رشتهګانو په تقاضا په زمان کې جوړوو. مثلا خطا آهن مخکې نه و، مثلا خطا آهن روس نه و رشته ده، او مثلا د اداره و عامه پالیسی سو کاله مخکې ده نه و، اوس دا پنځه جوړ سوی ده.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان یې وستونزه دا یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډیر وخت د زده کړو پر ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي. د بیلګې په ډول که کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي، پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نه شي کولی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله زرکا میری له حکومت څخه غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي.
زما یوازینی مشکل چې دا د فیس له لحاظه ده، یعنی که چیرې دغه فیس زموږ چې پوهنتون کې اخیستل کېږي مجموعاً، یعنی کیدای شي په ټول پوهنتونو کې اخیستل کېږي همدومره فیس، نو زما خپل شخصي همدا ستونزه مې څه ده د فیس له لحاظه ده، که چیرې دا فیس کم شي نو هم کوي چې د خپل محصل یا خپل همدغه څوک چې درس وایي یا محصل د کنه په حساب د محصل کوي چې خپل درسونه په ښه توګه سرته ورسوي، یو لحاظه یو فکر مخشوش وي د همدا خپل د فیس له لحاظه، یعنی زیات وخت مجبور دی خپل کار وکړي وظیفه وکړي، یو څوک چې هیڅ هغه ورور هم نه لري پلار مثلا له ستونزو سره مخ ته نسي کولی د دوی هغه فیس پوره کړي، نو باید خپله کار وکړي، که چیرې خپله کار وکړي بیا له درسو ته هغونه توجه نسي کولی، نو همدغه لحاظه زما یوازینۍ غوښتنه له یو دولت نه همداده چې د فیس لحاظه کوي چې هغه موږ سره کومک کړي یا فیس هم کم شي.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهموالي له کبله په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسي بهیر ته ډېر پام نه کېږي، او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول وایي یوه کمیټه یې ټاکلې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خصوصي پوهنتونونو پر درسي موادو بیا کتنه وکړي.
په پخوا چې کوم خصوصي پوهنتونونه جوړېدل هغوی ته به ویل چې تاسو لاړ شئ د دولتي پوهنتونونه دغه نصابونه راوړئ، کاپي کې په هماغه نصاب باندې مخکې ځئ، یعنی دغه مکمل صلاحیت دی ته ورکړل شوی او هلته هم د هر چا چې خوښه په هر ډول نصاب باندې راوړلو هماغه تطبیقولو. په تېر یو کال کې زمونږ یوه بله لویه لاسته راوړنه دا وه چې د نصاب د بیا کتنې لپاره مو یو ځانګړی کمیسیون وټاکه د جناب پوهاند صاحب حمیدالامین په مشرۍ باندې، په دې کې متخصصین ناست دي، دوی د ټولو خصوصي پوهنتونو نصابونه له سره ګوري، په دې باندې بیا کتنه کوي، دوی خپل نصابونه جوړوي، بیا راځي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي، او دا د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې که څه دولتي او که شخصي په ټولو پوهنتونو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملي کیږي. په امید لرو چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ته ورسوو.
خو ګوریدونکو دا تا نسانګې مو هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په لویه لاس پرم.